دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خان يم. پام وکړئ دې سات خبرونه ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر په افغانستان کې د شوزو په تګ راتګ او سفر باندې د محدودیتونو د لګولو په اړوند د طالبانو وروستی اقدام وروسته پاته او پخوانی فکر ګڼلی او هغه پاکستان ته د خطر په توګه بللی دی. ښاغلی فواد چودري د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په یو لړ مراسمو کې افغانستان او هند ته په اشاره دا تبصره کړي. هغه د طالبانو حکومت افراطي رژیم وبله او همدا شان په هند کې د هندوانو افراطي تفکر مخ په زیاتېدونکي وبله. هغه وویل چې دوه افراطي فکرونو پر وړاندې پاکستان خورا مهمه مبارزه پر مخ کې لري. طالبانو په شوزو باندې د مدیتونو د لګولو په یو تازه مورد کې په افغانستان کې د ټیکسي او مسافروړونکو موټر چلوونکو ته امر کړی ترڅو هغه شوزو ته چې 2 کیلومتر واټن وړاندې سفر کوي په هغه صورت کې د کورنۍ کوم نږدې کس ورسره نه وي باید ورته د سپرېدو اجازه ورنکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې اقدام غبرګون ښودلی او هغه د شوزو زندانی کول ګڼلې دي. خو طالبانو په دې اړه انتقادونه رد کړي او هغه منفي تبلیغات کړل دي. طالبانو ویلي دي چې د نارینه او ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو اتباعو حقوقو ته ژمن دي او د دې ډلې په وینا په افغانستان کې د ښځو حقوقو په ځانګړې توګه د کار او تحصیل حق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې مسون دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان او تاجکستان په پوله امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه خطر چې ماسکو غواړي په تاجکستان کې د خپل پوځي اډې په تکیه کولو او د هیواد د وسلو او تجهیزاتو په ورکولو سره راکم کړي. ښاغلی پوتین زیاته کړې چې روسیا او تاجکستان د امنیتي مسایلو په اړه د خپل اړیکو د پراخېدو په حال کې دي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو او د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو وروسته روسیې د مرکزی آسیا هیوادونو ته د اسلامي سختدریزو د احتمالي ورتګ څخه اندېښمنه ده او د تاجکستان په جنوب کې د دفاعي سپر د ایجادولو هڅه کوي. روسیې په روانه میاشت کې اعلان وکړ چې په تاجکستان کې خپل پوځي اډبه په دیشو نوو ټانکونو تقویه کوي. تاجکستان د افغانستان سره څه د پاسه 1450 کیلومتره پول لري او په وار وار په افغانستان کې د نامنیو او جګړو په وجه خپل اندېښنه څرګنده کړي. بلې خوا طالبانو ویل دي چې هغوی د منځنی اسیا هیوادونو ته ګواښ نه پېښوي خو د افغانستان شمالي ګاونډیان په افغانستان کې د میشتو اسلام پالو د بریدونو څخه اندېښمن دي. د سعودي عربستان د کورونو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ ویل چې یو یمنی په دې هیواد کې د ځانمرګ برید د تراکولو او د داعش تروریستي ډلې سره د اړیکو په تور اعدام کړ. د سعودي د کورونو چارو وزارت په ویلامي کې ویلي چې د یمن یو تبا محمد السدام د داعش د تروریستي سازمان په امر په یو عامه محل کې د ملکی وګړو د غونډو په نشه کولو په لټه کې وو. په بیان کې انداشن ویل سی چې دا کس د داعش سره بیعت کړی وو او نیت یې درلود چې د چاودونکو توکو د واسکټ نه په استفادې ځانمرګ برید وکړي. خو دغه پیش په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د السدام د اعدام حکم پر ریاست کې د دوشنبه په ورځ اجرا شو. سعودي عربستان په نړۍ کې تر ټولو زیات اعدامونه ترسره کوي او دغه هیواد د 2014 کال وروستۍ ورڅخه را په دې خو د داعش د یو لړ وژونکو بریدونو او بمی چاودنو سره مخامخ دي. پاکستان ویلي چې د هیواد د امنیت لومړی قومي تګلاره یا نېشنل سکیورټي پالیسي منځوري کړي او ژر به فدرالي کابینې او عامه کتنې لپاره وړاندې کړي. که څنګه د پاکستان حکومت د ملي امنیت په اړه دغه لومړی تګلاره بولي خو څېړونکي وایي چې د دې نوبړاندې هم دا ډول تګلارې جوړې کړل شوې خو زیاتره عملي سیمې دي او په نتیجه کې په پاکستان کې سختدریزي او نزغم زیات شوی دي. د پاکستان حکومت د بیان لمخې د ملي امنیت پالیسۍ د دوشنبه په ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې وړاندې کړل شو. بیان زیاتوي د غونډې مشري صدر اعظم عمران خان وکړه او پکې د حکومت پاوز او امنیتي ادارو لوړپوړ چارواکو ګډون درلود. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي کل ویدیز د امنیتي ضمانتونو په اړه د ماسکو غوښتنې پوره نه کړي نو بیلابیل انتخابونه به ولري. زموږ همکار عبدالله چوال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه کړکۍ زیات شوې. ولادیمیر پوتین 13 اونۍ په خپل کلني خبري کانفرنس کې هم پر لویدیز غږ وکړ چې د روسیې د امنیتي ضمانتونو غوښتنې سمدستي پوره کړي او د ناتو او اوکراین پر اړیکو یې خپل ناخوښي څرګنده کړه.
د ملګرو ملتونو یو چارواکي په برما کې لشتر لږه د دیش ملکیانو د بجل کېدو او د جسدونو د سپزیدو د راپورټونو ورسته د حکومت څخه د پلټونو غوښتنه کړي. د ماشومان د خوندیتوب د خیریه موسسې یا سیف د چلډرن دوه کارکونکي لا هم ترې تم دي وسلوالو کسانو چې معلومه نه ده څوک وو د برما په ختیځ کې د کایا په ایالت کې د دې خیریه موسسې د کارکوونکو او په څو نورو موټرو برید وکړ او اور ور واچو. سره له دې چې تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو د څاري یوې ډلې او سیمه ییزو مطبوعاتو یې منامتي د برما د پوځ په سرتیر واچولي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارټن ګریفټس د پیشي پاکله د شفافو پلټونو غوښتنه کړې. په برما کې د 6 کال د فروری د میاشتې را په دې خوا چې کله پوځ کودتا وکړه او د آنګ سانګ سوچي په مشري ملکي حکومت یې ړنګ کړ، ګډوډي پیل شوې. په برما کې د څار ډلې وایي چې امنیتي ځواکونو د کودتا را په دې خوا څه باندې 1500 کسان وژلي دي. په وینا کې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د آیا کولو په باب بیا خبرې پیل شوې. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې اروپایي اتحادیه چې د دې خبرو مشري کوي خبرداری ورکړی چې سخت کار پر مخ پروت دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالعیان د مذاکراتو د اتم پړاو د پیل کېدو د مخه وویل چې د دوشنبه د ورځې د مذاکراتو ایجنډا باید دغه موافقې ته د امریکا د بیرته راتګ او پر ایران باندې د بندیزونو د پای ته رسیدو د ضمانت او تایید مسله وي. د ایران د اټومي تړون د راژوندی کولو لپاره مذاکرات له 5 میاشتو ځنډ وروسته د نومبر په 9 د اتریش په مرکز ویانا کې له سره پیل شول، خو تر اوسه یې کومه څرګنده نتیجه نه ده ورکړې. ایران وایي چې په مذاکراتو کې پرمختګ شوی خو اروپایي ډیپلوماټانو خبرداری ورکړی چې په چټکه د لارې د پای ته د رسیدو په حال کې دي. د ایران په چارو کې د متحد ایالاتو استازي راب مالی ویلي چې د ایران اټومي تړون د بیرته ژوندی کولو لپاره یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د استودیو څخه ورکړل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال افغانستان نه بهر ته شاوخوا 40% صادرات زیات شوي خو واردات کم شوي دي. د سوداګرۍ او پانګونې د خوني چارواکي وایي چې چین ته د چلغوزو په صادراتو کې ځنډ نه راغلی، ممکن بهر ته باندې صادراتو کچا نور هم لوړ شوی وي. اکرام شنواری رپورټ را لګلې.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په روان 2020 میلادي کال کې چې پېټر رسیدو ته لام سور دي پاتې دي، تیر کال پرتله بارته د افغانستان په صادراتو کې شاوخوا 40% زیاتوالی راغله، خو له بهر څخه دغه هیواد ته واردات کم شوي. دغه وزارت وایان مولانا زهیر امریکا غاښنا لري ته ویل چې تیری ولې پوری بهرنۍ هیوادو ته د افغانستان څخه 1 میلیارډ او 50 میلیون ډالر په ارزښت ډول ډول سوداګري ستوکي صادر شوي دي. مولانا زهیری ویل تیر کال زموږ صادرات سباندې 300 میلیون ډالر وو، اوس الحمدلله زموږ صادرات 1 میلیارډ ډالر څخه پورته دي. خو د بانکي ستونزو له امله چې زموږ سوداګر ورسره مخ وو واردات مو کم شوي دي. افغانستان بهرنۍ هیوادو ته په ځانګړي ډول پاکستان، هندوستان، چین، ایران، منځنۍ اسیا، ترکیې، روسیې او یو شمېر نور اروپایي هیوادو ته وچه او تازه میوه، نباتي بوټي، کالینی او قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې صادرې. افغانستان کې د کورنیو تولیداتو د کچې د ټیټوالي له امله افغان سوداګر اکثره د تیل او مایع ګاز په ګډون د اړتیا وړ مواد له بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول له ګاونډیو څخه دغه هیواد ته واردوي. سکال داګس په 15 افغانستان کې طالبانو د اسلامي امارت وخت تر رسیدو سره سم امریکا د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړې، چې له امله دغه هیواد څخه بهر ته د بانکونو له لارې د پیسو لیک د ځنډ سره مخ شو او وارداتو کچه هم ټیټه شوه. د سوداګرۍ او پانګونې د خوني مرستیال حاجي یونس مومن وایي چې که د تیرو کلونو په څیر افغانستان د بهرنیو هیوادو سره د هوایي دالیزونو له لارې صادرات لرلې، نو ورسره د صادراتو کچه نور هم لوړه شوې وي. ښاغلي مومن امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په ځانګړي ډول چین ته د جلغوزو د صادراتو یادونه وکړه، ویل چې سکل 2000 ټنه جلغوزي چین ته صادر شوې دي.
موږ پلان و چې 1000 ټنه صادر ته ولي، متاسفانه چې دا اوس پر 2000 ټنه صادر شوې دي. اوس پاید موږ پر 2000 ټنه صادر کړې وای جلغوزه، ولي متاسفانه چې 2000 ټنه ده. او موږ په دې کې موږ ایرلاینز مشتلګو ته ډېر یو کار پیدا کړی او د افغانستان یو ډېر شپ په کله د افغانستان لپاره ډېر لوړ سره ورنو پېښ ځکه
د سوداګرۍ پنګ پانګونې د خوني مرسیال ویل چې چین ته نږدې دوه میاشتې وړاندې د جلغوزو د صادراتو بهیر د وی دلیز لارې په پیل کې ډېر خروانو خو بیا وروسته دا بهیر ورو شو. محمد یونس مومند وایي چې چین ته د جلغوزو صادرات د دې لامل هم افغانستان ته ګټور دي چې له دغه هوا څخه افغانستان ته مخامخ ډالر انتقالیږي.
یو هغه ډالر چې چین ته تلل هغه بیرته راسان افغانستان ته راتلل. نو موږ غواړو چې باید دغه کوشش وکړو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو څخه مو هیله ده او ارزوته کوچ په دې باندې چې موږ سره پرهم کاری وکړي چې د افغانستان مال باید د افغانستان په نامه صادر شي، د افغانستان جنس باید د افغانستان په نامه صادر شي او وکولای شو چې موږ هغه ډالر چې افغانستان ته چې موږ د صادراتو لخوا څخه مې ترځي هغه باید افغانستان ته راځي. په دالې په داسل کې چې د بل ملک څخه موږ صادرات ولرو هغه خارجي اثر ترځي هغه بل ملک ته راځي.
جلغوزو یو شمېر سوداګر وایي چې د افغانستان څخه پاکستان ته جلغوزي کاچاکي او بیا له هغه هوا څخه چین ته پاکستاني جلغوزو په نوم صادرېږي. دا سوداګر وایي چې د جلغوزو د کاچاکي او لوی لټ له پاکستان څخه چین ته د ترانسپورت د مصرف کمواله ده. د جلغوزو د سوداګر د طالبانو له اسلامي امارت څخه هم غواړي چې باید د جلغوزو د کاچاک مخاوني سي او هم د هوایي دالیز لري چین ته د جلغوزو د صادراتو بهیر بیرته ګړندې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سره نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو څپو 1515.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلې سي.
د امریکا له خوا د افغانستان د شتمنۍ او کنګل کېدو د سوداګرو په ګډون د افغانستان د عادي خلکو ژوند د ستونزو سره مخ کړي. په موکړی دی رپورټ ته
افغان سوداګر شعیب بارک وایي چې په بانک کې خپل پیسې ته لاسرسی نه لري او له دغه عمل خپل لګښتونه نشي پوره کولی. دی وایي چې د پیسو کنګل کېدو له امله د افغانستان په بانکي سیستم کې رامنځته شوی ستونزو په افغانستان کې د نه ماتېدونکې بېوزلۍ یوه لړۍ رامنځته کړې.
پروژه تجارتی که همراه حکومت افغانستان بودن
هغه سوداګریزی پروژه چې موږ د افغانستان له حکومت سره لاسلی کړي وي حکومت یې موږ ته پیسې نه ورا کړي. ستون زدار چې هغه پیسې چې موږ یې لرو هغه بند دي ځکه په بانک کې هیڅ روپې نشته. کله چې د افغانستان مرکزی بانک او د افغانستان بانک پیسې ونه لري هغه بیا د خصوصي بانکونو ته پیسې نشي ورکولای.
بارک وای تر اوسه شاوخوا 200 مامورین درلودل خو د افغانستان اقتصادي ناورین چې له سوداګرو تر وړو کې مامور او مزدور هر یو یاغیزمن کړي له عمله دی اوس د دې توان نه لري چې خپل لګښتونه پوره کړي.
د دې دفتر
سلویختونو یوازې د نوموړي په دفتر کې په دایمي توګه کار کولو. اوس کتا سي د نوموړي دفتر ته وګورئ دفترونه خالی دي. د نوموړي د دفتر کارکونکو خپل دندې پرې هي دي. دا د اندښنې وړ ده. زه شخصا د حالت خفه کړم خو بل لار هم نه و.
وروسته له دې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل امریکا د دغه هیواد په مرکزی بانک کې د افغانستان موجود شاوخوا 10 میلیارد ډالر کنګل کړ. دې کار د افغانستان بانکونو د پیسو له نشوالي سره مخ کړ چې له امله یې ډالرو ته د افغانانو لاسرسی له ستونزو سره مخ شو او افغانستان کې سوداګریزي چارې اغیزمنې شوې. دغه
خودم کار غریبی نه درم مشاور
مونږ ته دین لرو زمو میړه بازار ته ځین سینې وختونه سل او ځین وخت 50 افغانۍ ګټي او ځینی وختونه تش لاس راځي. ځینی وختونه زما زوی هم د هغه سره د کار لپاره بازار ته ځي خو موږ دوامدار کار نه لرو. دوی د اونۍ د سلونه تر 200 پورې روپۍ ګټي. دوه میاشتې وشوي چې موږ خپل کرایا هم نه دور کړي. د کور سختن سوزل زموږ نه د کرایي وختنه کړي دا خو موږ نه پوهیږو چې کرایا څنګه ورکړو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره چهارشنبه اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د امریکا له خوا وړاندې شوی پریکړه لیک په یو خلو تصویب کړو خو ډیر هغه افغانان چې په خوای نورمال ژوند درلودلو اوس ورته د مرستو اخیستل عرخ کاری.
کله کله روسی په کلی کور کې کومکونه کوي. منګ لشر مناغوي سره په قطارونو کې نسو درېدلې ځکه منګ یو بیل ژوند درلود وسنګ او غریب او بیچاره خلکو سره منګم په قطر کې ودرې اول خډیر زیات خان دي.
د ډیرو افغانانو لپاره بنړیوال مرستې تر لاسه کول ډیر وخت ونیسي. ان ک امریکا د افغانستان د کنګل شوی شتمنو محدود برخه آزاد هم کړی ممکن د دغه شتمنو زیاته برخه په امریکا کې د سپتمبر د 11 د قربانیانو د کورنوي لخوا د دعوا سره وتړل شي.
سپینی خبرې دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبري او دا اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا آشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه
د کرونا وایرس تنوې بڼه اومیکرون زیات خبرې دل د دې سبب شول چې پرون په ټول نړۍ کې سباندې وزرا پروازونه لغوه شوي. د پروازونو د ساري وی انټرنیټي پاڼې نن یکشنبه خبر ورکو چې ګڼ شمېر نور پروازونه ځنډېدلې او په میلیونو خلک د رخصتۍ او په دې ورځو کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي. خو دلته په امریکا کې یو شمېر کسان د اومیکرون د تهدیداتو سره سره د رخصتۍ او شپې او ورځې لمانځي.
سره لدی چې ګنج مېر هیوادونو د کورونا وایروس د نوی بڼې د خپرېدو لامل قیودات وضع کړې دي، په متحده ایالاتونو کې یو شمېر هغه کسان چې په رخصتیو کې سفرونه کوي نه یې کورونا وایروس او نه هم د پرواز لغوه کېدل یې د خوښیو مخه نیولی شي.
فکر کوو چې ډېره بډه کوي، موږ باید ډېر وخت راشو. له نیکمرغه مستقیم پرواز مو پیدا کړ.
ډېره په زړه پورې ده. دا د دې ارزښت لري چې سفر وشي او کورنۍ ولیدل شي. بنان موږ به ممکن بیرون ولاړ شو او په موټر کې به شاوخوا وګرځېږو وګورې دلته خلک څنګه دي.
په امریکا کې هوایي شرکتونو د شنبه په ورځ د نوي کال د رخصتیو پر مهال چې ګڼ شمېر خلک پروازونه کوي د کورونا وایروس د مرتبطو مسایلو له امله په سلګونه پروازونه لغوه کړل. د امریکا دلتا، یونایټیډ او جیټ بلو شرکتونو د جمعې په ورځ وویل چې د کورونا او میکرون بڼې د کارمندانو په برخه کې مشکلات رامنځته کړي او له امله پروازونه لغوه شوي دي. ل امریکا څخه په زرګونه کیلومتر لري د استرالیا ډیر نفوس لرونکي ایالت ساوث ویلز د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په ورستیو کې د کورونا څخه باندې شپږ زره موارد ثبت کړي دي.
اټس ویری کلیر فرام ICU پریزنټیشنز.
دا جله برخه معلوماتو څخه ښکاری اکثریت هغه خلک چې په جله خونه کې دي واکسین شوی نه دي. دا په داس حال کې چې دلته په ساوث ویلز کې زمونږ 15% خلکو د واکسین یو دوز اخیستی دی. بینان شمیرې سمې دي ولال شي او ځانونه واکسین کړي.
په داسې حال کې چې د استرالیا په ساوث ویلز کې د کورونا د اومیکرون بڼې موارد مخ په زیاتې دودي، د هغې ایالت د روغتیا وزیر براد هازارد ویل دي چې بل اخر به د ایالت ډیر شمیر اوسیدونکي په وایروس ککړ شي. اروپا هم تازه اقدامات کړي دي. ورسره چې پرتګال د اومیکرون د مخنیوي په هدف بیا محدودیتونه ولګول، د لسبون ښار سړکونه تش شوې دي. که څه هم پرتګال په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې اکثریت وګړي واکسین شوي دي. د هغه هیواد لومړي وزیر انټونیو کوستا د شنبه له ماښام څخه نوي محدودیتونه اعلان کړل. کارونه یې له کوره جبري کړل او د شپې کلبونه او بارونه یې بند کړل. د نوي سبي کال په درشل کې په پرتګال کې له لاسو څخه ډېر کسان نشي کولی یو ځای سړکونو کې راټول شي او په بیرون کې د الکول څخل هم بند اعلان شوي دي. پرتګال د شنبه په ورځ په رسمي ډول څه باندې 10,000 نوي موارد ثبت کړل چې لاستنه پکې وبژل شول. شاوخوا 80% موارد د کورونا وایروس د اومیکرون د بڼې څخه دي. خو د پرتګال د ګاونډي هیواد هسپانیا په بارسلونا ښار کې سلګونو کسانو په کاتالونیا کې د کورونا وایروس د محدودیتونو سره د مخالفت لامل مظاهرې وکړې.
دا پر خلکو باندې بریده ی هغوی پر موږ فشار اچوي چې د هغوی مقررات عملي کړو. دا ازادي نشته چې د کرونا د درملنې لپاره خپل انتخاب وشي. هغه څه چې تاسو د ځان لپاره خګنی هغوی یوازې د واکسین د کولو لپاره جدي فشار اچوي. په داس حال کې چې د تداوی نور مؤثر لارې هم شته.
زه د واقعي علمي ثبوت په تمه يم چې ښکار کړی د مخ ماسک ټکوي. په ورته وخت کې زه لزان سره ماسک لګدو. هغه وایي دا مانشي ساتلې ځکه زه د هغو اقداماتو په اغیزمنتوب شک لرم چې موږ یې د تعقیب کولو لپاره مجبور کړی شو یو.
د کورونا نوی بڼه اومیکرون نومیږي او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا دغه وایروس 15 خطرناکه بڼه بلل شوې ده. دا وایروس تیر میاشت په جنوبي کوریا کې وموندل شو او ډېر ژر سره یاد کولای شي. سمیع الله جلال زای
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپی 11515 باندې واورئ.
نه واز دا چې د 2006 میلادي کال د جمهور ریاست د انتخاباتو نتیجې په واشنگټن کې د حکومت والی یو نوې دور پرانستلې. په دې اړه هم د خلکو توجه راجلب کړه چې امریکایان په انتخاباتو کې خپلې رائے څنګه استعمالوي. په دې اړه به په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالې کاترین راپور زمونږ همکار سید سلیمان شاه تاسو دروروي.
دا د یو شمیر هغو مظاهره چانو غوونه دي چې وای ترامپ دا انتخابات وبایلل. لکم وخت نه چې پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ بیل دینا چې کوم ثبوت وړاندې کړي بار بار دا خبره کوي چې د 2006 میلادي کال په انتخاباتو کې لا غسره چال او دوکا شوی و. د رای ورکوونکو د حقوقو د محدودولو په منظور په 19 ایالتونو کې درې درش نوي قانونونه نافذ شوي دي، او سکل په جولای کې د متحده ایالاتو ستر محکمه هم په دی اړه مهمه او کلیدی پریکړه وکړه. ستر محکمه ایالاتونو ته پراخه اختیارات ورکړل، کولی شي د رای وو د اچولو د جریان د سمبالولو او اوټونو د شمیرولو په خاطر یو لړ محدودیتونه وضع کړي. ګڼ شمېر نور ایالاتونه هم لګیا دي د 2006 میلادي کال د انتخاباتو د نتیجې په مقابل کې د عکس العمل ښودلو په لړ کې د انتخاباتي پروسې د محدودولو لپاره د نورو قوانینو پر منظورولو باندې کار کوي. د منصفانه انتخاباتو د مرکز غړي میرمن کاترین کاروترز په دې اړه د اسکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل:
In the 2020 election cycle, within the United States, we saw the highest voter turnout in more than 100 years.
فمیلونو رای ورکوونکو د پوسټل لارې خپل رای واچولې، او د پندیمیک یا وبا د خبرېدو په وجه دغه اختیار نه د استفادې کولو لړۍ پراخه شوه. د رای د حق د محدودولو په خاطر هم په ځینو ایالتونو کې محدودیتونه ولګېدل. د سنات د مجلس دیموکراتانو پوره خواري وکړه چې نوي قوانين منزور کړي. د بایدن ادارې هم ژمنه کړې و چې خپل جنگ به جاری ساتي. دیموکراتان ډېر کم اکثریت لري، هغه په دې بریالي نشو چې د نوي قانوني لایحه د منزورولو لپاره د جمهوري ګوند له سغړو ملاتړ حاصل کړي. د جمهوری ګونغړی له ایالتي حکومتونو نه غواړي چې درې اچونکو د هویت د څرنګوالي او د وټونو د امنیت د ساتلو په مربوط نوي سخت قوانين نافذ کړي.
د سټیټس ار ایچ ریسپانسیبل فور رننګ دیر الیکشنز. This bill HR1 which Democrats are urging Congress to pass.
محافظه کار چلونکو هم دا استدلال کوي چې واشنگټن باید انتخابات کنټرول نکړي، دا د ایالتونو کار دی. خو دیموکراتان د جمهوری غوښتونکو د دې استدلال په جواب کې وای د اصلاحاتو لپاره چې کومه لایحه کانګرس ته وړاندې کړې، هدف یې دا دی چې د امریکا د انتخاباتو سیستم عصري شي او هم فدرالي حکومت د اقلیتونو د رای اچولو حقوق له پایمالېدو نه خوندي وساتي. په انتخاباتو کې د تورو پیسو لار هم وتړل شي. میلیاردرانو او د غټو کارپوریشنونو مالکانو ته د دې اجازه ورکړي چې انتخابات په بیه واخلي. په داسې حال کې چې د 2023 میلادي کال د منځنۍ دورې د انتخاباتو وخت رانږدې کیږي، داسې ښکاري چې د انتخاباتو په موجوده قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو په خاطر هلې ځلې او هیلې مړاوې شوې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د افریقا د ساحل سیمه د صحرا د دشت جنوب خواته د نیمه دشت زون د ویل سیز د بلخا ذات برخه پورې د تورورستانو له خوا د حمله لاندې ده او وو. فرانسوی او مالی عسکرو په 2013 کال کې اسلام پال او افراطیانو د مالی شمال په بیا کنټرولولو کې مرسته وکړه چې د مالی له کورنۍ جنگ نه ګټه واخیستله. د غلطه په یو شمیر خارورو باندې خپل سخت قانون نافذ کړ. له هغه وخت نه را په دې خوا د ساحل سیمه په منسجمه توګه بربادی تجربه کوي او د ملکی او نظامی هدفونو دواړو په خلاف داسې تروریستي حمله شوې دي چې په خوای ساره نه ولیدل شوی. د دې لپاره چې دغه غواخ مخالفت شوی وي بورکینا فاسو، چاد، مالی، موریتانیا او نیجر چې ټول د ساحل سره سرحد لري په 2018 کال کې دغه پنځو هیوادونو د ډلې د نظارت لاندې یو ګډه قوه جوړه شوه. لومړی په 2014 کال کې جوړه شوې وه یا د جی پنځه ساحل په نوم شهرت لري. د سولې د پایلټ لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال جین پیری د نومبر د میاشتې په 12 نیټه وویل دغه سیمه په لوړه درجه بې ثباته ده. د دارنګه افراطیت، فرقایي تاوتریخوالی، مخ په زیاتېدونکو بشري ضرورتونو په خلاف ملکیان لوړ قیمت ادا کوي او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي مرستیال ریچارډ ملزن ویلې په ساحل کې ځینې دیموکراتیک چوکاټونه شاته غورځول شوي دي. د جی پنځه ساحل دننه په سیمه کې د دستجمعي امنیت د ځواب یو مهمه برخه ده. سفیر ملزن ویلې امریکا ژمنه کړې ده چې د تجهیزاتو، روزنې او د مهمو توانایي مرحلو لپاره د مشورې د ملاتړ په برابرولو سره د جی پنځه ساحل د غړو دولتونو سره قوي دوه اړخیزه انډیوالۍ ته دوام ورکوي. امریکا څه باندې 500 میلیون ډالر ورکوي چې د 2018 کال نه را په دې خوا د جی پنځه ساحل پنځه هیوادونه په امنیتي مرسته او د افراطیت په ضد په نور ملاتړ ولګوي. موږ په دې عقیده یو دغه مرسته د ظرفیت په قوي کولو او مؤثره کولو کې مرسته کړې ده. په داسې حال کې د هغو کوشنو غمخوري او بشري حقوق ژغوري. موږ له خپلو انډیوالانو نه غواړو چې د خپلو هغو ژمنو درناوی وکړي چې د ګډې قوا او همدغه راز د انفرادي پوځونو په باره کې کړې ده او د لارو چارو په پیدا کولو کې د موږ سره یو ځای شي چې د ساحل د مهمو انډیوالانو سره زیات څه وکړو. لیکن سفیر ملزن زیاته کړه چې په ساحل کې زموږ دستجمعي کوششونه باید د نظامی ځواب نه په اخوا وي او د ویلې د حکومتوالۍ سره د ستونزو غم وخوري. په مالی او چاد کې په ډیموکراتیکه طریقه انتخاب شوو حکومتونو ته په سوله ییزه او وخت سره د قدرت انتقال په سیمه کې د اوږدې مودې د سوکالۍ او ثبات لپاره مهم دی. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي.